سلامونه ستړي مشه تاسې څنګه کلا زده رادیو ناوړي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په کنړ کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې پاکستاني ځواکونو پرون په دانګام او مروره ولسوالیو باندې د توپونو ډزې کړې دي. په کنړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی پاکستاني پوځیان د یو سړک له جوړېدو راوګرځول هغوی برید وکړ. د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل د متقبلو ډزو پر مهال دوه پاکستاني عسکر راټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوی ترمنځ قربان شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوي چې جرمني ته راشي هغوی به په راتلونکو دوو اونیو کې ولیږدول شي. الکساندر دروبرنیت نن آر ان ډی په نوم د رسنیو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1515 ته رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلی دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوري. د سشن بپورس هم په چارټر الوتکو کې یو سلوش بیت افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاو خوش په نیم سوه نور داسې افغانان شته چې جرمني پخوا ورته ویلي چې دا کسان به د هیواد ته انتقالوي، خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د هیئت به سبا او بل سبا د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړي. زلنسکی د رسنیو د واتس اپ یو چټ کې خبرې اعلان ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرح نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپل پخوانۍ غوښتنه له خپل متحدانو څخه وکړه او څرګنده کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اوکراین کې د سولې لپاره یو طرح وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 901 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه په خوځ اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړو مخالفت ورسره څرګند کړ. دا لایحه تېره اونۍ د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوې وه. په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د معاشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده. د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لاسلیک کړي. تاسې خبرونه اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. د کنړ په دانګام او مروره ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو، طالب چارواکو او ولسوالۍ ځواکونو ترمنځ نښته شوې. دا چې تلفات لري او که نه
ډزې شوې دي د هغه طرف نه په ترخوب او براولو هغه هغې ته نږدې په شهیده باندې په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلي دي. ځاني زیان خو نه لري، تر اوسه خو مالي زیان لري.
وړاندې به د دغې نښې په اړه وروستي جزئیات هم درته ولرو. بل پلوه بیا هغه افغان کډوال چې پاکستان په دې وروستیو کړکړي چې له دې هېواده ووځي وایي مالونه یې ورته نه ورکول کېږي.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پولیس یې نیسي په پنجاب کې د موږ تر راته کېدلي دلته وزغلي که خپل کالیب چې نسو تللی دا به څه کوو.
لا دې سربیره د افغانستان په پکتیا او د خوست پردیس ترمنځ په لارو کې ترافیکی نه خلک ول شي ویل چې ډرایور سره به څومره مرسته وکړي چې د ترافیکی پیښو مخه ونیسي. پر به هم در تر پورو لرو نه متاله ومشته امتحان وره.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فريده سيالم په تخنيکي چارو کې را سره سيد قدر جلالوف دی. په کندر ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي ادا کوي چې پرونه وخته پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې افغانستان غاړې ته د توپونو ډزې کړې دي. کندر ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د استخباراتو یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو وروسته له هغې شوې چې پاکستاني ځواکونو خپلې یوې پوستې د سړک غزه وخو طالبانو یې د دې هڅې مخه ونیوله. د طالبانو سیمیز چارواکي پاکستاني لور ته د دوو کسانو د مرګ شوبلې ده هم کوي، خو د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په تر راپور کې.
د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د ډیرو ناندریو اړیکو ترنګلتیا او څو پړاو مذاکرات وروسته د طالبانو حکومت ادا کوي چې پاکستان د یو اربیا او کونړ ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 13مه سهار وختي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو د خبره یو ځل بیا سرغړونه وکړه او چهار شنبه ناوخته د دنګام په یو شمېر سیمو د توپونو ډزې وکړې. خود دغه ولایت د استخبارات یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا نښتې په مروره ولسوالۍ کې هم سوي دي.
تقریبا ورمین ورسته جنگ سو جی دنگام ورسواری بنشوی کاندو کی پاکستانی پوزونو پوختل سی اپلی پوستی تا سرک پورتا کی مارت اسلامی مجاہدینو بیدی غو مخانی والی دا دزو تا بردولا سای باو کی پاکستانی طرف ندو پسا لگی دلی دیو دی خواه تلاپات نلری یقین ورسته دی مروری پا ورسواری کی هم دزی سرسوی دی یقی خوانه توپون را غلی دیو یو عام کس تقریبا لسو پورې وژي لګېدلې په یو غټه مرمۍ.
خو د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې عام خلک که څه هم وایي پرونیو نښتو ویرولي، خو زیاتوي چې لا هم خپلو سیمو کې دي او غوښتنه کوي چې دا روان حالات د دواړو خواوو د حکومتونو ترمنځ زر تر زره پای ته ورسول سي. له دې ډلې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
پرون داسې مزې شوې دي توپونو د هغه څخوا نه کورونو مورونه خلک هم کډوال شوي دي خو ډزې شوي دي د هغه طرف نه په ترخوبو براولو هغه هغې ته نږدې په شهید باندې په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلي دي. ځاني جان خو نه لري تر اوسه خو مالي جان لري.
دغه شان د دې ولایت د دانګام ولسوالۍ د شاهي کنډاو سیمې ته نږدې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا وخت په وخت نښتو څخه زموږ غریب ولس ته ډېرې اندېښنې وي، ځکه چې د نښتو په وجه هجرت او مهاجرت واقع کېږي. او بل زموږ غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت د رهبرۍ له مقام څخه دا دي چې کومې ستونزې زموږ ګران هېواد د ګاونډي سره لری باید خبر اتر او ډیپلوماسي لاري حل کړي چې ستونزې ته اساسي حل لار ولټوي.
د یادونې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د جګړو نښتو او مرکزوب دی پای ته رسیدو په موخه څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې سره مذاکرات هم وکړل خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. پاکستان تل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون ادا کړې او وخت په وخت په دې هدف د هوایي بریدونو ترڅنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکني بریدونه هم کړي چې ډیری وخت د مرکزوب ډېر لامل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دې هېواد تورونه رد کړي او دا یې د هغه هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې یو ځل بیا د کندهار ولایت په مروري او دنګام ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. بلبل او د پاکستان د پنجاب او سندي ایالتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پختونخوا ته راوتلې یو شمېر افغان کډوال چې ډېری کوچیان دی وایي اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي او څوک چې ورځي نیسي. دوی وایي هلته د کورونو کرایه پرې اوړي او دلته په وچه پاتې دي، نو وړ دي چې خپل مالونه هم راانتقال کړي. د دوی یو شمېر استازي هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل سنا کاکړ نه اورو.
په پاکستان کې مېشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس د خپلو مالونو د لیږد اجازه نه ورکوي او نیسي یې. دوی چې ډېرې کوچیان دي، چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو له ویرې خپلو کورنیو سره خیبر پختونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د ما سامان پاتې د خپلو سامانو ته نسو ورتلی، پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنګول کوي. اوس موږ ته لار راوښي، موږ څه شی وکړو؟ هلته پرېږدې نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې روانې دي، خپله سامانو ته سیرانې، دلته ساړه دي، موږ څه شی وکړو؟
یو بل کډوال چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا پله سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پلوستی نیسي په پنجاب کې د مونږ تر تښتېدلي، دلته وزغلي که خپل کالیب شه نسو تللی، دا به څه کوو؟
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجي دریا خان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړه.
دسې په سلګونو، دسې بزرګونو، دسې بلوچستان کې، دسې کراچۍ کې، دسې پنجاب سیمو کې افغانانو باندې چې پرېشر راغی، دوی خپل سر ویست، خپل عزت بچ کړ، سامانونه د ډېرو خلکو پاتې دي کرایي کورو کې، په خپلو جوی کې خصې خلک دي چې هغه بې څوکه خلک دي، دغو سامانونه پاتې دي. وروره،
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ تاییدوي چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوي چې افغانستان خوا که څوک ځي مخه یې منیسي، خو که بیرته راستنېدو کې وي مه یې پرېږدي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان کولی شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورټ او ویزې سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان ته راشي، واپس خپل پاسپورټ ویزا باندې راشي، خپل سامان وړلی شي. داسې څوک نه پرېږدي د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي، دا رنګ مطلب رنګ اجازت نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه یې نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی وو. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري. د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز خوست لوی لارې په اوږدو کې 1200 ترافیکي نښې او علایم نصب شوي. ځینې مسؤلین وایي د دې نښو او علایمو له نصبولو یې موخه د ترافیکي پیښو مخنیوی، د ترانسپورټي وسایلو ښه تنظیم او د ځمکنیو ترافیکو له نړیوالو اصولو او معیارونو سره د خلکو او موټر چلوونکو بلدول دي. پخوا د ګردیز خوست د اوږدې لارې په اوږدو کې د ترافیک نښو د نشتون له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېدی چې مرګ ژوبلی هم رامنځته کوله. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د ټرافیک ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د سیدخیلو تر پله پورې چې د خو سیمو ورڅخه پیلېږي د لویې لارې په اوږدو کې یولس سوه نسبتا ښه کیفیت لرونکي ټرافیکي نښې یا ټرافیکي علایم نصب شول. مخکې هم د یادې لویې لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ټرافیکي نښې لګول کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږده مسیر دا نښې او علایم نصبېږي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ استازي منیب زدران مشال راډیو ته وویل
د تیرې کوتل نه پیل د زدران ولسوالۍ پورې یولس سوه عدده دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم اته میلیون افغانۍ مصرف دی راغلی.
د ګردیز خوست په لویه لاره کې توظیف شوي ترافیک هم وایي که چیرې موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نښو مطابق لارښوونې عملي کړي تر ډېره ورسره د پیښو مخه نیول کېږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
خلک ډېر هیله کوم چې کوم ځای کې لوحې لګېدلی او د ترافیکو او هغه لوحې ته باید متوجه اوسېږي چې کوم تاریخ باید موږ مخته راشو د لوحې په مطابق
موټر چلوونکي او سیموال وایي د دې لوحو په نصبېدو سره له پیله د ورځې او شپې لخوا په موټر چلونه کې اسانتیا رامنځته شوې. د پکتیا اوسېدونکی دینار عابد وایي
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نښې نښانې چې لګول شوې دي د زموږ لپاره او د عامې د پکوې لپاره ډېر ګټورې دي او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بیخي زیات کمک سره مخ کېږي، ځکه چې مخکې تقریبا بعض خلک بې سواده به په غبه نه پوهېده د دې لپاره لګولې دي چې مثال داسې که باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لویې لارې یو تن ټکسي چلوونکی نورالله احمدزی په دې مسیر کې د ترافیکي نښو او علایمو نصبېدل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تیرې کوتل کې لګېدلې د زدرانو سرټو کنډل کې دا شیان چې دي دا یوې خواته د ډرایور دپاره یو رهنما ده، بلې خواته د وطن ترقي ده، د موږ د سړک جوړښت ده، ایله کومه د خلکو نه چې دا ورسره ډېر احتیاط وکړي.
یاد دې وي د افغانستان د لویو لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او باروړونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بې احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایمو او نښو نشتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کېږي. د ترافیکو موظفین هم د لویو لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداری ورکوي چې په دې توګه د ترافیکو په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اورئ؟ وړاندې به په دې اړه سره راپور اورئ چې نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده، چې افغانان په کومو هیوادونو کې کډوال دي، په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، او تیر یو کال د افغانانو په ځانګړې توګه هغوی چې له ایران او پاکستان نه راستانه شوي څه ډول یو کال ورته تفصیلي راپور به ورسره واورئ. خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. کرملین وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره تماسونه ټینګوي چې پوه شي چې واشنګټن له اروپایي چارواکو همداراز اوکراني چارواکو سره په اوکراین کې د احتمالي سولې په تړاو څه ویلي دي. بل ورته اوکراین د متحده ایالاتونو ته پلاوی استولی چې د اوکراین د سولې د پلان په اړه خپل دریځ له امریکایي لوري سره یو ځل بیا شریک کړي. نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې چارواکي به د شنبې یا یک شنبې په ورځو په میامی کې سره وګوري، او د روسیې په پلاوي کې به په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی کارل دیمیتریف شامل وي. کله چې د میامی د غونډې په اړه د کرملین له ویاند دیمیتر پسکوف څخه خبریالانو د پنج شنبې په ورځ پوښتنه وکړه، هغه وویل چې موږ له امریکایي لوري سره تماسونه ټینګوو چې دوی له اروپایانو او اوکراینیانو سره د خبرو پر مهال څه نتیجو ته رسېدلی دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې متحد ایالتونو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم له مسکو سره، هم له کیف سره، او هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي، خو کومې ځانګړې موافقې ته نه دي رسېدلې. بل لورته د چهار شنبه پورز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچیرته کیف او اروپایی مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقې ته نه رسی شي، روسي ځواکونه به په زوره له اوکراینی پوځیانو نور سیمې لاندې کړي. اروپایي مشرانو ویلي دي چې دوی به د کیف د دریځ ملاتړ وکړي که چیرته روسیه په اوکراین کې بریالی شي، ځکه چې بیا دا اندېښنه شته چې روسیه بله ورځ د ناټو پورې وغړي هیواد برید وکړي. کرملین بیا بیا دا ادعاوې رد کړي دي چې روسیه د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله کوي. روسیې د اوکراین د خاورې څه باندې 1900 کې مځکه لاندې کړې ده چې په دې کې د کریمیا ټاپو وزمه هم شامله ده چې په 2014 کال کې یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د اوکراین یو پلاوی د جمعې او شنبې په ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو په میامی کې له امریکایانو سره په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا له طرح سره چې اوکراین دې د خپلې خاورې له جنوب برخو تیر شي کیف موافق نه دی او له خپلو اروپایي متحدانو سره یې هڅې پیل کړي دي چې په دې طرحه کې تغییرات راشي.
نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په ایران او پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی دا مهال په سخت حالت کې ژوند کوي او د پولیسو له ځورونې افغانستان ته د جبري ایستلو ویره لري. یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي افغانان هم د ژمي په سړه هوا کې د خیمو لاندې د خپل ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د نوو خپرو شوو شمېرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږکال 2.6 میلیونه څخه ډېر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی داره ما رو نمیگیرند.
مرضیه محمدی په ایران که میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2.5 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او په ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم.
د دې لپاره چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مو له کوره وتلی نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روغتون ته تللی نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی ایستلې پیل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمېر په ډزو وزلي او ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 9 افغان کډوال وزل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2040 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول او وی ویل چې په دې پیښه کې له 80 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستی میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
چې مردم د شرایط خراب قرار دارد، چې وضعیت خراب است.
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زخپل دو زلی نیول شویم حجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته را آزاده شوم. فعلاً یوې لرې پرتې سیمې ته راغلی یو. یوه خونه مو نیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکي پخوم او څیره مې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورم او خپله شپه ورځ پرې تېروو.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خرابې سوې، په دې هېواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ډسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدېدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 30مې پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستان نه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه سویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو دی وایي
کوم وخت نه چې دا زلزله شوې د هغې وخت نه دی خو مصروف زندګي او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل له خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضان شته چې خلک مریضان کېږي او سړه ده یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي، ازرانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بله دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې خیمو
د افغان او بی ځایه سوي داسې وخت د خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي یې د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د یو کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بې هویتۍ له امله کمزوري کیدل بل اقتصادي زسمار دی، چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته یې خطر دی، په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نویو خبرې سویو شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږکال له 2.6 میلیونو څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلي او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.